د لسو بجو د خبرونه یو ساته ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې پر سپین بولدک چمن پرونی جګړه کې مرګ ژوبله او ورشته ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت ووژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یک شنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغه سې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان شوي دي. راپور نوې پسپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نشته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کېږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونه اوړي. د بشری حقوقو یوې ډلې پرون یک شنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سوه چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نره آیات په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وی ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمه وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوې تر اوسه 23 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دې ساعته خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لوریو ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نوره ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستنګزینه.
جګړه ورسره له هغه پیل شو چې ډیورند کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بولدک طرف ته 10 کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دی، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهاله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د ISPR د بیان لمخې چې پرون وخت خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. ISPR د پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلې دي چې عسکرو پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبرېدونو ته ځواب ورکړي. د پاکستان پوځ ویلی په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي رډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
تقریبا 50 ګامه واخوا ته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولۍ ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلی حالات دی. 15 نفره مثال په زخمیان سولو، 16 نفره شهیدان سول، دا زموږ ملګري وله شي.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو 1 ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستاني پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولې دي. دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایي کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر دی.
دغه هوانونه چې را مشلیدله دا په کلیه د خواسته هوانونه کړل. کلیه انجه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځوله پر د کورو پر د مونډیانو باندې.
دا لومړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې پورستیو کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیس ساتي ملیشا دی وبریدګر لخوا ووژل شو.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دغه بهیر نږدې نیمایي ته رسېدلی. په دې تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
It only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63. Absolutely brilliant.
دا په 2010 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 1900 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شیبې وې. افغانستان د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24مه نیټه تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو له لوبغاړو ازموینې اخیستل شوي دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12مه او 14مه نیټه له مسیناک او د همدې میاشتې په 15مه او 16مه نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه 2 کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بېلابېلو څانګو د غړو او مسؤلینو تر څنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوي کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي:
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکرې کتل کیږي، عمرونه کتل کیږي، ټرایل 2 مرحلې لري. 2 مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه یې عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او له هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلونه څوک ووځي نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړیږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه:
د اوپن ټرایل باره کې بلګ وضاحت درکم. د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومیسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتیږي او نوی نوی استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کېږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د نن سکلن تر څنګه داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغه کې استعداد ډیر زیات خوي کغه چیر ته خفاس بالر وي یا خوي کټ کیپر وي یا ډیر خ بیټسمین وي خو مرې برابر نیوی البته الیجیبل نیوی د انډر 19 لپاره تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کوو ټارګټ یې کوو وې ساتو کچیر ته موږ ته د ایمرجنګ لپاره پکاريږي یا هغه لوبغاړي چې ورونه ډیر زیات کم وي او ډیر استعداد پکې وي لکه انډر 16 نو پروسه لګا د دې لپاره موږ وګدکړه تر څو د افغانستان کې شاغه استعدادونه شته چې اوسه پر دې چا خیال ورته نه شوی تر څو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړي وسره روزون کې دولت خان احمد زی به د لوبډلې د جوړخ په پار له اوپن ټرایل سره مخالفت خي او هغه وایي چې په دوه ورځو کې لنګ دی 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړې و او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړې ده. خاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل
دې ته وخت په دې باندې په کار وځي پاول ورځ باندې پرا او پن ټرایل سوی وای دوه مورز باندې بیا په کټګری باندې شل سوی وای سی اوپنران بیل سوی وای د اوپنران لو اوپنران سره ټرایل زغلی وای د فاس بالرانو سره د سپینران د سپینرانو سره او د وکټ کیپرانو بیټسمنانو سره د سپو کټګری ټرایل اخیستل سوی وای په دریم ورځ باندې کدلته نوې کم سوي دوی ته ټایم کم بلاو سوي وای په دریم ورځ باندې باید بیا کتل سی وای دوی ته ډیر زیات بال نه سی وای
د دولت احمدی په وینا کرکټ بورډ لمړی ډیر کسان غوړه کړی دي بهتري یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره پکې پاتې راغلي دي او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړې ده چې اکثریت یې غټو د یادونه ده چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمن دي او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره سوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي. د افغانستان ملي 19 کلنو ځوانانو په 2013 او 2022 زیګدیز کلونو کې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبي رسیدلې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
در پرونو لړۍ ته دوام ورکو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتي کړې دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړی ده. طالبانو په خپل لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوي او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډیر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نشي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته. دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړي توپ کې دوی سره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګری ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډیری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقي لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری